دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې بووري چې ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې نن په یو ولسی غونډه کې خلکو ته ویلي چې د ننګرهار امنیت ته به پاملرنه زیاته کړي. دا به مووري چې افغان حکومت ویلي طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د ایجنډا پر سر باسونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پایل شي. نور مسائل هم په دې خبرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. عصمت ساروان دروري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په کندهار ولایت کې څه باندې 15 طالبان وژلې دي. د ورزګان والی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. او د امریکا کانګرس د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د خبرونو تفصیل په نړیوالو خبرونو کوم. د امریکا کانګرس د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د جنوري په شلمه د امریکا د څلوېشتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د کانګرس ګډې غونډې ته د برای نن سهار وختي تایید شو. د کانګرس د دواړو جرګو غړیو تایید کړ چې جو بایدن او مرستیالی کامیلا هریس د 202 شایو په وړاندې 306 کالج الکترول رای ګټلې دي. لومړی د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت د انتخاباتو پر نتیجې د جمهوری پالو پر اعتراض غور روشو. د دوی اعتراض د شپږو موافق رایو په وړاندې په درې نیوي مخالف رایو رد شو. د استازو په جرګه کې هم د جمهوری پالو اعتراض د 121 رایو په وړاندې په 303 رایو رد شو. تر دې مخکې پرون د واشنگتن پولیسو وویل کانګرس د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر شم د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یو میرمن په ډزو وژل شوی او درې نور هم د بیړنۍ روغتیایي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبه په مازیګر وشوه، د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگتن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل ورور چې د دواړو جرګو استازو د نومبر میاشتې د انتخاباتو د رایو د تایید لپاره غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یوې تلویزیونی وینا کې دا د امریکا پر دیموکراسۍ برید وباله.
Our democracy is under unprecedented assault.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بیسار برید لاندې راغله. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څه نه دی لیدلې. د ازادۍ پرمانه په خپل د کانګرس پر ودانې دا د خلکو پر استادو برید دی.
د امریکا د ولسمشر لومړي برسیال مایک پینس د غونډې په پیل کې دغو کسانو ته په خطاب کې ویل چې تاسو ونه ګټله. د سنا جرګې د اکثریت مشر میچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یو ناکامه بلوا وبلله. له بلې خوا په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د ډونالد ټرمپ پلویانو له یرغله یو ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت به له قاعدې او نظم سره سم واک وسپاري. ډونالد ټرمپ به دوی ونې نور هم د امریکا ولسمشر بی. د په یو اعلامیه کې چې د کانګرس له لوري د جو بایدن او کامیلا هریس له تایید کېدو سره په یو خبره کړې، ژمنه کړې چې د جنوري په شلمه به نوی حکومت ته واک وسپاري. ټرمپ په عین حال کې ویلي چې لا هم د انتخاباتو له پایلو سره بشپړ مخالف دی. د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ وایي ازبکستان په ورستیو کلونو کې د بشری حقوقو په برخه کې ځینې اصلاحات کړي، خو د خپلواکو غیر حکومتي مؤسسو د کار په برخه کې لا هم له سختۍ کار اخلي. د بشری حقوقو د څار ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی ویلي د ولسمشر شوکت مرزیایف حکومت باید قانون تعدیل کړي او خپلواکو ډلو ته اجازه ورکړي چې هغه غیر حکومتي مؤسسې راجستر شي چې د بشری حقوقو او جبري کار شمول پر حساسو مسئلو کار کوي. هیومن رائټس واچ په عین حال کې تاییدوي چې د ازبکستان حکومت له هغه مهال چې مرزیایف واک ته رسیدلی د راجستر کېدو د پروسې د اسانولو لپاره یو لړ مهم ګامونه اخیستي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یو خبر پانی کې راغلی چې دغه وسلوال تیر ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوی وو. د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو وسلوال په نښه کړل چې په نتیجه کې 350 طالبان وژل شوي، 15 نورې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د ارزګان والی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي رادیو ته ویل طالبانو د سوفیانو په سیمه کې د پاسونوالو یا سنگریانو او ملي اردو پر یو قرارګاه د موټر بم حادثه هم کړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې موټر چاودلې دی.
په یادو بریدونو کې زمر 15 نفر سرتیری چې درې پولیس او دوه اردو په شهادت رسیدلی دي او 15 نفر هم زخمیان لرو. د دشمن تلفات 11 نفر مړی لري او 14 نفر زخمیان.
د ارزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی هم ازادي رادیو ته ویل چې 14 زیاته زورور و او په ډیرو لری سیمو کې ژغ اوریدل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤل وسلوال قومندان په نخته کې 2 تنه وژل شوی او 15 نیول شوی دي. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویندوی عادل شاه عادل وای د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تیر شپه په مارمل ولسوالۍ کې یو پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤل وسلوال قومندان له مقاومت سره مخامخ شول. د عادل په وینا پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر مسؤل قومندان محمد نسیم او څلور تنه نور ونیول او د نوموړي دوه وسلوال ووژل شول. پولیسو یې نیول شوي کسان د مزکی په غصب وسلوال غلاو او له وسلې څخه په غیر قانوني کار اخیستو تورن دي. د دوی په وینا پولیسو لس میله وسله هم نیولې ده. او د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو. په پام کې وچې د دوی لومړی مسابقه د جنوري په 13مه پیل شي، خو اوس ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د جنوري په 28مه په لومړی مسابقه کې سره مخامخ شي. دواړه ټیمونه متحده عربی اماراتو ته رسیدلي او نړیوال جام ته د غوراوی په لړ کې د یو ورځنیو سیالیو لړۍ ته تیاری نیسي.
دوستانو د خبرنو مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيلي زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې واورې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې او د غلطۍ د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتي چې په یوه میاشت کې د اصلاحاتو یو طرحه د تا وړاندې کړي. همدارنګه به د ننګرهار په وسنی او تازه حالاتو باندې د ولایتي شورا د پوخانی وکیل زبیح الله زمری سره مرکه ولرو. دا په مورې چې د افغان حکومت چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به راتلونکي شنبه ورځ پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په سیمه کې دی. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې اورې چې د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې جو بایدن د ولسمشر او کمالا هاریس د هغه د مرستیالې په توګه تایید کړل. دا ورسره هغه ده چې پرون د ولسمشر ترامپ په پلوي بلواګرو په کانګرس باندې يرغل وروړ او په دغه پیخه کې لګ تر لګ څلور کسان وژل شوي. دا خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو او یونیسف د اداري مشترک پروګرام چې د ماشومان لپاره دی اوریدل شي او همدارنګه کور کلی هم مهیروي. زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی دوستانو لکه مخکې مو چې ویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته په یو سفر تللی وو. د دغلطه ځای چارواکو وغوښتل چې په یوې میاشت کې د اصلاحاتو یو طرحه ورته وړاندې کړي. ننګرهار هغه ولایت دی چې په وروستیو کې پکې نامنې زیاتې شوې. په ځانګړې توګه دغلته هدفي وژنو او د نامنیو نورو پیښو خلک اندېښمن کړي دي. زموږ خبریال موضوع تعقیب کړی دی، هم د اوس سره په تماس کې دی. له تاسو به واورو چې د ولسمشر غنی نننۍ څرګندونې څه وي او چا سره یې وکتل په ننګرهار کې.
ډیره زیاته مننه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې ویلوی ولسی غونډې ته د وینا پر مهال د ننګرهار له ولسونو سره خپلې هغه پخوانۍ ژمنې بیا تازه کړې. غنی د غراس په دې ولایت کې په ملکي او نظامی ادارو کې هم د پراخ اصلاحاتو د پلي کېدو باندې ټینګار وکړ او د ولسونو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د امنیت، بیا رغونې، برېښنا، ترانزیت او نورو برخو کې به جدي اقدامات ترسره کړي. او دا غوښتنې دي نو چې تیر کال یې هم په خپل سفر کې کړی وي، خو د ننګرهار د خلکو او د ځای اوسیدونکو او د غونډې د ګډونوالو په وینا چې دغه ژمنې لا تر اوسه پورې په ځای پاتې دي او عملي جامه نه ده اغوستي. جمهور رئیس وویل چې په دې ولایت کې د ښوونکو د کمبود په برخه کې به 4000 نوي بستونه اعلان کړي او ضرب منظور کړي، او د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې د بیرغونې په برخه کې ګڼې پروژې پلی کړي. دغه هغه ژمنې دي چې تیر کال په خپل سفر کې د ننګرهار د ولسونو او د ځایي چارواکو سره کړي وي. خو په ټوله کې د ننګرهار خلک او هغه خلک چې دلته په تیرې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه یو څه مایوسه وو، او له ولسمشره ګیله کوله چې تیر ځل هم چې ته راغلی وي ننګرهار هغه ولایت دی چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه باندې برخه واخیسته او تر ډیره یې رایې هم د ولسمشر اشرف غنی په ګټه وکاروله، او په دې تمه یې وکاروله چې ننګرهار ولایت به بیرته خپل پخوانی ځای او مقام ته ورسیږي، امنیت به پکې راشي، کار به پکې وشي، پرمختیایي پروژې به پکې پلی شي. خو دوی ګیله دا کوله چې نه یوازې دا چې ژمنې نه عملي کېږي بلکې لا پسې ناامني زیاتېږي. دغلته کار روزګار په ټپه ولاړ دی. ننګرهار ته هم اوس دا ځینو نورو ولایتونو غوندې په سترګه نه کتل کېږي، او که څه هم چې خوشحاله وو چې په راتلونکي کې د حکومتدارۍ په برخه کې یو څه اصلاحات رامنځته شوي. مثلا دوی یادونه وکړه چې والي نه خوشحاله دي او د امنی قومندان نه خوشحاله دي یا د ملي امنیت رئیس نه خوشحاله دي، خو په ټوله کې نیوکه په ولسمشر دا وه چې صلاحیتونه نه دي ورکړي، محدودیتونه لري. حتی د دوی په خبره باندې چې د شپږم بست یو مامور ګمارنه یا لري کونه هم د واري په صلاحیت کې نه ده. او دوی
مننه کوو امیر زید صاحب. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه مو واوریدل. نوموړی په ننګرهار کې وو. دغلته په ننګرهار کې کتم جمهور رئیس خلکو سره یې وار بیا د وضعیت د ښه کېدو په اړه ژمنې کړې دي، خو تر دې مخکې هم چې جمهور رئیس ننګرهار ته تللی ورته ژمنې شوې دي، او د ننګرهار یو شمیر مشران انتقاد کوي چې دغه ژمنې بیرته نه دي عملي شوې. د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی استازی ذبیح الله زمری راسره په ټلیفون وصل دی. د نن په دغه غونډه کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې کولې موجود وو. ښاغلی زمری، خبرونه ته ستړی مو شي. جمهور رئیس یو ار بیا ننګرهار ته درغلی وو، د ننګرهار خلکو ته بیا څه وویل؟ د څه دپاره درغلی وو او دغلته کوم وینا چې وکړه څه وویل؟
جناب رئیس صاحب تاسو څو ځله مخکې راغلي یاست ننګرهار ته، موږ هم کلی موږ یې ترسره شوې نه دي. موږ د نیمګړو پروژو د رفت تکمیلېدل غواړو په مختلفو سکتورونو کې، خدمات ارزه کول غواړو، او د روغتیا، معارف، پوهنتون او ترڅنګ د امنیت تامین.
خغلی زبره او بخی، تاسو مشخص ما ته دا وایي چې کومې داسې پروژې دي چې تاسو فکر کوئ چې ولسمشر یې مخکې ژمنه کړې ده او تر اوسه پورې هم کوم پرمختګ پکې نه دی شوی؟ داسې مشخصې صورت یادولی شي؟
زموږ یو څو پروژې دي. یوه پروژه خو چې د کابل جلال آباد عمومي سړک دی، دا دویم سړک. یو د جلال آباد تورخم بل سړک دی، دا دوه. د سولري یا لمریز برېښنا
چې د 240 میگاواټ په ظرفیت باندې د احتسابي داکې دا درې څلورمه خبره زموږ یو روختون درو د کمپلیکس په نامه کمپلیکس روختون شپږ د سره دی د دې یوازې اوس تعمیر جوړ شو بعد شپږ کاله ځان نه وروسته دا تعمیر جوړ شو اوس تفصیلات تجهیزات تشکیل پرسونل او برېښنا دا خدمات ته اړتیا لري دغه یو برخه د کار شوې باقي پاتې نو زموږ غوښتنه دا ده او چې دغه روغتون مونږ ته فعاله کړي چې دا خلک چې پاکستان ته ځي ما ورته ویلي چې یو څو موده مخکې چې اخرې بېچارهګانې پښو لاندې شوې خو دوی ناروغان یوازې ځینې چې دوی روغې شوې پښو لاندې شوې مړې شوې نو مونږ دغه ته روغتون مونږ ته جوړ کړ تر څنګ یې هغه د په ننګرهار کې یو څه واړو بندونه وو او سربندونه چې سروې شوی وو هغه مونږ ته یو کاغذ رسمي چې دا سروې شوی وو هغه مونږ ته وړاندې کړ چې په دغه برخه کې کار شو تر څنګ یې مونږ ویل چې زمونږ د والي صاحب پاک سړی دی په وطن مین سړی دی افریدا سړی دی اورېدونکی سړی شخصیت دی د ولس په ژبه پوهېږي خو زمونږ والي صاحب شپږم رتبه مامور نه تغییرولی شي نه مقررولی شي نه لرې کولی شي څوک چې فاسد دی په خپل ځای پاتې دی والي تغییرات نه شي راوستلی که تاسو دې والي ته صلاحیت ورکړي چې والي سالم د تعینات کې اصلاحات راوړي خلک چې فاسد دي د ادارې د لرې شي د ټیکهدار رئیسان نه مونږ خلاصو دي ټیکهدار ولسوالان نه مونږ خلاصو خلاصې محلي ادارې محلي حکومتداري ښه پر مخ ځي د خلکو قناعت هم حاصل کړي مونږ په دې پوهېږو چې ملک مشکلات شته بیرونی مداخلاتونه هم شته خو ولسمشر باندې زمونږ یو نیوکه قدم و مونږ وایو تاسو سره د دې دومره مشکلات چې مونږ لرو تاسو ولست هم شاکر یو له ولست نږدې شي ولست سره یو ځای شي د ولست نواب چې ولست غوښتنې لري او په هغه ولست غوښتنو پر مطابق ولست تاسو ملاتړ کوي چې ملاتړ وشي نظام خپله تقویه کیږي.
څه یو ویل جمهور رئیس د تاسو د ننګرهار د مشرانو د څرګندونو په وړاندې څه ژمنې وکړلې او دا راته وایي چې ننګرهار کې امنیتي وضعیت وسنګ دی په دې برخه کې څه کېدلی شي؟
الحمدلله امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه دی خو د عادتي وژنې او مقناطیسي ماینونو او دغه اختطاف او دا بعضې مسایل شته هغه په ټول افغانستان کښې دی خو ننګرهار کښې هم شته مګر زمونږ په لرو پرتو امنیت الحمدلله ښه دی او تر څنګ یې د جمهور رئیس صاحب ژمنه دا وو چې والي صاحب باندې یې غږ وکړو چې په ولایتي اداره کښې چې څومره تغییرات ته اړتیا لري په ټول د یو میاشت کښې ټول ماته راغله زه اجرا پرې کوم او د دویم تصدی وویل چې په یو میاشت زه په تاسو ته په دې لنډ ورځو کښې بېرته چې کوم کارونه چې تاسو وړاندیز وکړو چې زما وسه رسېده امکانات موجود وو او او مونږ کار کولی شو تاسو ته بېرته پیغام رسوم چې دغه دغه کارونه زه کولی شم او دغه کومه نور ورژمن نه تېرېږو نو معنا یې دا دی چې جلال احمد ولسمشرم دریز نه داسې معلومېده چې قاطع وو د اجراتو دپاره هوډ هم درلودو او زمونږ د خبرو پر استناد باندې خبرې وکړې سي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو د ننګرهار د ولایتي شورا پوخانی استازی او په سیمه کې یو سیمه ایز مشر ذبیح الله زمری و چې موږ سره یې سیمې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه. مننه ترې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت ویل له طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي. دا به هم واوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیې ثبت او څیړلې دي. خو تر هغې مخکې یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په کانګرس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د الیکټورال کالج رایو تر شمیرلو وروسته وویل چې د جنوري په 6مه به واک جو بایډن ته وسپاري. کانګرس د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې جو بایډن د ولسمشر او کملا هاریس د هغه د مرستیالې په توګه تایید کړل. د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د دې بری اعلان وروسته تر دې وشو چې پرون ولسمشر ټرمپ ملاتړي د کانګرس ودانۍ منځ ته په زور ورننوتل او د خوډه پر مهال څلور تنه وشل شول. احمد شیبر په ریو کې دی. شیبر صاحب نور لته سوال
مننه انسب تمه ده چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د شپږ څلویښتم ولسمشر په توګه د جنوري په 6مه د لوړې مراسم ترسره کړي. کانګرس د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو پر مهال د بایدن بریا تایید کړه. د امریکا د استازو جرګې غړیو نن دا تایید کړه چې بایدن په ټاکنو کې 306 الیکټرال کالج رای خپل کړی دی او د جمهور غشتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ 222 الیکټرل کالج رای ګټلی دی. یو شمیر جمهور غشتونکو د ټاکنو پر نتیجو اعتراض درلود چې د سنا او اساسو جرګې د اکثریت له لوري رد شو. د کانګرس غونډه پرون د اعتراض کوونکو له لوري ګډوډه شوه او پرون ونتوانېده چې د بایډن بریا تایید کړي. د کانګرس ودانۍ ته د مظاهره چانو له داخلېدو سره ډزې وشوې چې په پیل کې د ټرمپ یو ملاتړې ووشل شوه. وروسته بیا پوره پرونو کې راغلل چې درې تنه نور هم د شړو پر مهال وشل شوي دي. د کانګرس ودانۍ ته په زور د اعتراض کوونکو د ورننوتو، د کړکیو د ماتېدو او د شړو له امله پولیسو 250 تنه نیولې دي. څو ساعت وروسته تر دې چې د کانګرس ودانۍ له اعتراض کوونکو تشه شوه، وضعیت عادي شو. د سنا او اساسو جرګې غړیو د انتخاباتو پر نتیجو بیا غونډه وکړه او بایډن یې بریالی وباله. یو شمېر سناتورانو د میسوري د سناتور جاش شاولی او د تکساس د سناتور تد کروز په مشرۍ د بایډن له بریا سره مخالفت څرګند کړ. د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس چې د غونډې مشري یې کوله وویل هغه کسان چې نن یې په پلازمینه کې شخړو ته مخه کړه بریالي نه شول. د اعتراضونو وروسته یو شمېر سناتورانو چې د بایډن له بریا سره مخکې مخالفت کاوه خپل نظر بدل کړ. د رایو تر شمېرلو وروسته ولسمشر ټرمپ یو بیان کې ادعا وکړه چې د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې درغلي شوې دي، خو وی ویل چې له جنجال پرته به واک بایډن ته د جنوري په 6مه وسپاري.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي. بلخوا د دې خبرو په درشل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر کچه اندېښنه ښودلې ده. نور حال په دې رپورت کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب له ترمنځ د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د دوهمې مرحلې پیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دغو خبرو د دوهمې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پیل سي. افغان پلاوی په دغو خبرو کې د ګډون په هدف دروانې ونې د سې شنبه په ورځ قطر ته ورسید او ټاکل سوی و چې په همدې ورځ خبرې پیل سي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندې ناجیه انوري د پنځمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون د دواړو لوریو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل شو. په دغه ناسته کې بیا دا پریکړه وشوه چې د شنبه په ورځ به د دواړو خواو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیرلو لپاره تاکل شوی تیمونه به خپل کار پیل کړي.
د سولې دوهمه مرحله خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې هدفي وزن تر بل هر وخت ډېر سوی دي او په پلازمینه کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د پیښو خبرونه معمول ګرځېدلې دي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وروستیو هدفي وزنو چې یو شمېر خبريالان، مدني فعالان، ډاکټران او دینی عالمان پکې ووزل سول د طالبانو کاربولي، خو طالبانو بیا په یو تازه خبره کړې اعلامیه کې یو ور بیا په دې ډول پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. د غیلامیه چې د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له لوري خبره سوي پکې راغلي چې نړیوال باید دغه هدفي وزنو عاملین او عناصر وپیژني. دوی زیاتوي چې دغه ډول کړنې هغه کسان ترسره کوي چې د سولې مخالفین دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیریدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې د هدفي وزنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. خغلی خلیلزاد چې لا هم په کابل کې دی او له بیلابیلو افغان چارواکو او سیاسونو سره یې لیده کاته کړي، په دې لیدنو کې تر اوسه د تاوتریخوالي د کموالي او د اوربان پر ټینګېدو ټینګار سوی دی، خو د ولسمشر غنی سره یې تر اوسه نه دی لیدلی او دلیل یې هم نه دی معلوم. خغلی خلیلزاد څو ورځې وړاندې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې دای دوهې او سیمې ته په دې ته مستنیږي چې د افغان سولې کې له خواوې د دغو مذاکراتو په لړ کې د پام وړ پرمختګ وکړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیې ثبت او څېړل دي. نور حل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې فساد او ورسره مبارزه هغه ستدي چې حکومت یې لنی وکړ سره مخ کړی دی. خلوی سرنوالی وای د فساد سره د مبارزه برخه کې جدي دي، نو له همدې امله یې تیر یو کال کې د فساد یو زرات سو درې قضیه ثبت او سیړلې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فساد یو زرات سو درې قضیو له ډېرې 298 یې د لوی جرمونو سره د مبارزه عدلي او قضایي مرکز، 303 د کابل او 1122 د ولایتونو په سرنوالیانو کې ثبت او سیړل شوی دی. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی چې د چهارشنبې په ورځ د دې ادارې د 1199 لمریز کال کړنې وړاندې کولې وویل
298 قضیې چې په عدلي او قضایي مرکز کې د کار لاندې دي. له دې ډلې 215 کې ملکي کسان ښکیل دي. په درې شپېتو قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه ښکیل دي. 102 قضیو په اړه څېړنې پای ته رسېدلې او په اړه یې قانوني پریکړې سوې او په پاتې 146 قضیو کار روان دی.
لویه سرنوالۍ وایي په دې قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه، ښاروالۍ، اقتصاد، کلیو پراختیا، کار او ټولنیزو چارو، پوهنې، عدلیې، د لوړو زده کړو، د کرنې او مالدارۍ وزارتونه، ولایتي مستوفیات، د حوادثو ریاست، بریښنا شرکت، د معلوماتو او احصایې اداره، ګمرکونه، ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي شامل دي. ښاغلی رسولي دغه شان زیاتوي چې د فساد ځینې قضیو څېړل ډېر وخت ته اړتیا لري، ځکه چې په تدارکاتو کې د مالي فساد موضوعات پکې شامل دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ایا کله مو د سپورت یا ورزش پر مهال نامناسب حرکت کړی او د بدن غړي مو خوکړي؟ ایا په سختو حرکتونو سره مو د خپلو مفصلونو یا عضلو درد سره مخامخ شوی؟ یو تایواني شرکت یوه هنداره جوړه کړې چې د دری بودی کمرې په مرسته تاسو ته وایي چې د سپورت په مهال څه وکړي او څه مکوي. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اورو.
د جانسنز هیلت ټیک یا جانسنز روغتیایي ټیکنالوژي په نوم تایواني کمپنۍ داسې هنداره جوړه کړې چې د دریبودي کمرې په مرسته کولای سي د دې ټیکنالوژي د کارونکو حرکتونه وڅاري او مناسب لارښوونه ورته وکړي. د دې کمپنۍ د مارکیټینګ مدیر دینی چیانګ وای دا کمرې کولای سي د انسان د سکلیټ مفاصل وپیژني او زیاتوي چې کله د دې ټیکنالوژي د کارونکو لاس او پښې حرکت کوي او یا مخ بل لوري ته اوړي راوړي، د کمپیوټري پروګرام دا مشخص کوي چې د حرکت یې سم اجرا کړل کنه. د جانسنز هیلت ټیک اجرایی مشر جاسون لو وایي دا نوې ټیکنالوژي له ټولنیز واټن سره هم مرسته کوي او زیاتوي چې د کووید-19 ناروغۍ په وخت کې تر ټولو دا مهمه ده چې له نورو سره واټن وساتل سي. نو په دې صورت کې ښاغلی لو زیاتوي چې تاسو کولای سي د جانسنز اټ میرر یا د نوې جوړ سوې هنداره چې په درې بودی کمرې سنبال ده په خپل شخصي کور کې هم وکاروي. دغه ټیکنالوژي یا کمرې په سمارټ فون کې کار ورکوي او کارونکو ته دا امکان ورکوي چې د جانسنز هیلت ټیک اپلیکیشن په فالوولو سره د بیلابیلو تمرینونو محتوا عملي کړي. د بیلابیلو عمرونو خلک کولای سي چې هغه سپورتي تمرینونه چې مینه ورسره لري او د دې ځانګړې هندارې په مرسته څارل کیږي په مناسب ډول وکړي. چین چون هسو د تایوان د بیسبال یو ټیم لوبغاړی دی چې وایي دا ټیم له همدې کمپنۍ سره کار کوي. دی وایي دا هنداره د یو داسې حقیقي مربي په څیر کار ورکوي لکه د بیسبال په ډګر کې چې لوبغاړو ته روزنه ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنالوژي کې نه ګولډین تاسو سره په تماس کې ما سم درخواست او قضا غوښتنه پیشنهاد ده. درې درخواست لرم، درې غوښتنه یا درې تقاضاګانې. اول کوم ده چې د ډاکټر په افغانستان کې د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې لوړیږي، پورته روان دي. همدارنګه د وایني واخله په دواینو باندې لیکلي 100 روپۍ قیمت ډاکټران زموږ له 200 واخلي، په دواینو باندې 200 لیکلي ډاکټران زموږ له 400 واخلي. دا د ظلم خبره ده، زیاتې دي ظلم دي. د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. افغانستان دولت زموږ درخواست دی چې دا کم خلک چې خپل حق نه ځاته فیسونه اخلي باید دا خلک محاکمه شي. بیا د سوداګرو سوداګرانو هم څنګه ورس په ورځ باندې پورته روان دي. یو شی چې لس روپۍ ګران شي هغه شی په 500 روپۍ باندې د خرڅې وي. دا ګران شوی دی شی ډېر شی نه ویل چې هغې باندې تاریخ تېر شوی دی. هغې کې لیکلې 2010 کې راوتی په 2013 پورې کار کوي. اوس یو ویشتم روان دی، 3 کاله پکې شوي. ما په خپله باندې لیدلې دي. زموږ دولت ته دا خو درخواست او تقاضا ده چې تا خلک دا محاکمه شي او دوسرې حساب کتاب وشي، بیا بل څوک دغه شان کې کار ترسره نه کړي. وسلام ګلدین ټکنوروال.
عبدالرحمن دی لوګر ولایت د ټیلر موټر وان یم. جبل سراج کې ولاړ یو. سالم سراج کېږي، سالم تور ده. ها موټر نه پرېږدي که څوک 1000 روپۍ ورکوي هغه پرېږدي او نور موټر کار ولاړ دي. هیله کوم چې دا ما خبرې نور پوګو چارواکو ته ورسي.
دا د ارغندې او لوګر پر چرخي د کومې خامې لارې چې زغت موټران چې په تاګ را تاکې وي اکثر د موټر په خپل ټیرو سره کوم یو مان دوه منه خور چې د کابل ښار توري عامل د خامې سرک دي چې ټول ګرد خاک دی واد د شپې چې جوړ کړای دین دغه خورې ډوري دي چې دا مشکلی خلکو ته ایجاد کړه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري یو ار بیا راځي چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی له اسمت ساروان واورو.
د امریکا کانګرس د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د جنوري په شلمه د امریکا د شپږڅلوېشتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د ډانلډ ټرمپ د پلاویانو له یرغلې یو ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت ته به له قاعدې او نظم سره سم وخت وسپاري. د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ وایي ازبکستان په وروستیو کلونو کې د بشري حقوقو په برخه کې ځینې اصلاحات کړي، خو د خپلواکو غیر حکومتي مؤسسو د کار په برخه کې لا هم له سختۍ کار اخلي. د چین په هیبي ولایت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نن پر تګ راتګ محدودیتونه ولګول شول. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د سباندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د اورزګان والی وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او یو ولس طالبان وژل شوي دي. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤل وسوال قومندان په نخټه کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي. او د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو. په پام کې وچه د دوی لوبړی مسابقه د جنوري په 13مه پیل شي، خو اوس په پام کې ده چې دواړه لوبډلې د جنوري په 28مه په لوبړی مسابقه کې مخامخ شي.
دوستانو وس هم راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته ادارې ځنګړې پروګرام او پاغې پسې کور کله مهیروي.
په کابل کې د کابل جام په نوم د نجونو د والیبال سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې غړي مجیب قاریزاده ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیالیو کې له کابل شپږو لوبډلو ګډون کړی او درې ورځې به دوام وکړي. په خبر کې ویل شوی چې هر ورځ دوه لوبې ترسره کیږي او هدف یې د کابل منتخب لوبډلې ته د تکړه لوبغاړو موندل دي. په هرات ولایت کې د دولتي ادارو ترمنځ د فوټسال د پیل شوو سیالیو وروستۍ لوبه نن ناوخته ترسره کیږي. ضیاءالحق زیاد دی ولایت د سپورت ادارې فنی مسؤل ازادي رادیو ته وویل چې وروستۍ لوبه د پوهنتون او ابرسانۍ ادارې د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا سیالۍ د سولې د پروسې د ملاتړ تر نامه لاندې د هرات ولایت د بیلابیلو دولتي ادارو د سلربشتو ټیمونو ترمنځ د لړم د میاشتې په 15مه نیټه پیل شوه وی. او په سیدنی کې د استرالیا او هند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د ټیسټ سیالیو دریمه لوبه روانه ده. پچا استرالیا غټلې او د توپ وهنې پریکړې کړې. د دې سیالیو لومړی لوبه استرالیا او دوهمه هندستان غټلې. ټاکل شوی چې د دې لړۍ وروستۍ ټیسټ لوبه د رواني میلادي میاشتې په 15مه نیټه ترسره شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
له معلول ماشمانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشمان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشمان یا ګونګیان ته ماشمان سره ډیر خو وصول کوي. کچې ته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کی، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو باندې مایی پکیږي. بیا تاسو تم په دینام خلق خبره
ولی یوش مرکزان معلول ماشومان زوروی
دا دې همدغه سم منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه پورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دی، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامې میګم ولې په ماین باندې ورته فرمان کې همزولې راته وایي ګډه لاندا شاله بیا موږ ورته وایي دا خبرې مو کاوه په موږ باندې بدل لګیږي، خو موږ به سې اوسې کاره کتي کاوه او که سوکو او که لرګی او بس پی وهوینو.
پلار هم بدل لگیږي، پرون هم بدل لگی پټول نه غو خدای کړه دا نو تولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه مې دا هیڅ نوم ورته خپل پلان نه هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بل مانی جنگونه کوي دا وایي چې 15 سات کلا مړ وای او لا مې مړ کړه نو دغه نه بد مانی وسره.
شدا دریو گتیم ریسوی بس دلر دلر کې بس په کلوخ تکشنسته بس دا دره کال کې سینه ور راسه بس غره په سخانې فال قربان دې ګانه چې راس په سخانې ودسته وای دا شاله ته ودا سد وکي.
چې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان دې اړول ته چې د دې موږ رکانت لای نه سي ته خدا سي دې موږ د سي په ولاړی زو په شه دغه دغه خپکیږي کنه
په فخر دې سوي دي
د چې په خادستا
نه خادستا
میک ته څنګه جوړول شو زغه د بخاده ور جوړه کې بخانه شي جوړول بچا به برد وکي چاته به سو وای نه خپکیږي میخ په خپکیږي خای نشته خای نشته زولته وای کله خو ځان ورته کوم چې خدای دې تو سم د غاریک.
د کابل اوسنګي نقيب وای چې دا د ټولو مشرانو مسولیت دی چې ماشمان په دې پوکړي چې معلول ماشمان ونزوروي او هغه په بعد نوم یاد نکړي.
ماشمان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشمان یا ګونګیان ته ماشمان سره ډیر خو وصول کوي. کچې ته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کی، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو باندې ګډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسو تم په دینام خلق خبره زیات زیات منی اسید بیخی د سه کم ماشومان څنګه یا لومر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصيږي او نور خدا خبره منی چې بالکل باید موږ د خلکو سره خو وصول باید.
ارواپوز یو الحق شمس وای چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغه هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید وسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي.
زه دوه ډول دا ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په خوانځي کې، په ټولو کې. همداوس فاجعه موجوده ده. همداوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل لاس ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړي دي، یا د باندې سړک کې موټر وهلي دي، کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مورزتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې، د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار یې کېدلی شي ماشوم باندې ورانتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي، یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوې او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډېر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. پروانی لحاظ دغه په کوچنی څومره بد تاثیر کولی شي؟
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې نتوانی لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره، په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څکله پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه، که یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان پښه ژوبلوي، هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دې خبرو لپاره چې پرتله کوي، نوم پې باندې ږدي. یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه، یا فلاني غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وي، مسخره کوي، دوی همزه کوي، مسخره وي باندې ملنډې وي باندې. هغه د هرې خونه سرکوب لاندې وي، او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کور و کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسئله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته. ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومې فضا کې کوم ډول احساس ولري، او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی. د ماشوم په رابطه زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه، وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي، او د خپل کمال، د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي، او دا تفاوت په دې پورې وښي چې نورو انسانانو اشتباه کړی ده چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدرمنه دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارزای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
کلی
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونډه درلودلی شي؟
چا وا خو د غزمنګ د لاسه چټلېږي په دې خاطر چې شې سوځو د خاطر ټوله هوا چټاله ده.
د ککړې هوا اومده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د نفوس تراکم بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات د تولید همدارنګه د شنو ساحو نشتون
او د ککړې هوا خطرونه څه کېدلی شي؟
دغه مریضګان لاس ترازی هغه د ټولو زمنګ استاسې سینه باغالو د دې ډیر کلاتونه زمنګ دیندي اواد لاسري
قدر من اوریدونکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ورستربلې هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منزور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یو رئیس سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږو اوریدونکو د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هیواد په مرکز او لوی ښارونو کې د چاپیریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړېږي، بلکې له امله یې ولس په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کېږي او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیايي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کېږي. ځینې وخت خو خپله خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارتې نو اوسیدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخارۍ کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي. ما وړه وای
بس دا بوټان کیته دا شان کیس وځو اوان نسرنګ کو زه یخ نه خزان نس مړ کوي یخ دا یخ زیات نسرنګ کو مجبوری ده زدت کیس نسرنګ کو مجبوریم ده کور غرم ټول مریضان دي ټول ناروغ یو تخیز زکام ده نور دنه خوږی زړه دغه خراب هوا ته بیرنم د کور تم دغه بس مجبوری ده مجبوری ده ساده دغه سوځ نسرنګ نه لرګ مرګ نه ساخسته لرګ په چش واخ چالجر خرڅو دمه کیس ډوډۍ پیدا سی بس نو خوش نه است دا پورتن ربرن دا شهر مان پیدا کو پس ګرز ووټم پس لیجلې دغه پیدا کای چې ما خبر شي راوړي بخاری پسا چوسوځي چایم په پکاو دی کوم په کو کته خار شي پکو
په پلازمینه کابل کې د ګردونو او تورو لګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاری او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې پرناول مرین ورځ د تیارې او ریزو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کیږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړې زیاتوي
هوا خو رښتیا ډېره الوده ده، موږ باید خپل کوشش وکړو چې دغه مریضګان لاسته راځي هغه د ټولو زموږ ستاسې سینه باغالو د ډېر مشکلاتونه زموږ دندې اواد لاسه دي. دا باید موږ تاسو خپل کوشش وکړو چې د بخاریګانو کې داسې جنډي او دا شیانو نسوځو دا شیانو نسوځو په دې خاطر چې دغه موږ تاسو خپل ځان ته ډېره نقص کوي. بخاري میخه ده لرګي پکې سوځو لرګي او لرګي سوځو څنګه زغاله تاسو سوځو پکې چې دا ډېر هغه دې نقص کوي. په دې خاطر چې دغه هوا چې خراب شله پوشه چې مریضګان هم ډېریږي نو یو خپل را کابل د هوا بيخي خراب شوه ده شپې خواته خاص لنی تراوتل نه کیږي په دې خاطر چې بيخي ټول مریضان دي. زما خپل د کاکا مسه په سات تفل کې بستر شو بیچاره د لاسې لاړ.
شنن کې په دې اندې چې د چاپیریال ککړتیا اوس په یو ناورین اوختي او په مستقیمه توګه د هوا د وګړو لژوند او مرګ سره تړلې موضوع ده. دغه راز د هوا او چاپیریال د ککړتیا لامل از موږ اقتصاد په تیر بیا از موږ د کرنې سکتور او کرنیزو توکو لکه میوو غلو دانو سابو او ترکاریو ته سخت زیان رسیږي. دا چې ککړه هوا نورې کومې روغتیایي ستونزې جوړوي له ډاکټر محمد فهیم افهیم څخه به واورو.
آلودګي هوا ډېر ضررونه لري او کېدای شي چې د آینده د
عمر اوګډواله د انسان کم کوي د الودګي کېدای شي د مختلفو ساحو د وضعیت مصاحب کیږي ډیره ډیره طرق تنفسي او د قلبي روحي او د جلدي مشکلات او کېدای شي چې د هغه خزه چې حمل لري هغه سره هم ډیره مستونزې په راتلونکو طفل ور سره پیدا کی.
دا کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه وري دا چې د هوا د پاکوالي په منظور خلک څه وکړي دا خبرونه په دې برخه کې د مخالکو نظرونه اورو.
مانو عزیز ده د کابل وسدین کې ما خلک ته خدا په کار ده چې ځان وساتي ځان ته ماسک واخلي چې د ناروغي او مریضین ځان وساتي او دولت باید امامونه نه پریږدي چې پلاستیک دغه شیان وسزوي چې هوا خرابي.
زایب خان زادران خبرې کوم د اصلي زایم خوځ د کابل وسدین کې ما ولا هوا نظر هوا خټه سخته کړ د خصن بعد له څو بج مزګر غش ګزار ډیر مشکل کیږي د دې دولت وظیفه ده باید امامونه کنټرول کی د هوټلونو بازار هوټلونو کنټرول کی خار زکه جدي ربړونه سوځي ټایر سوځي پلاستیکونه سوځي
ویاس پوګمې اصلا د لغمان سیدونکو وسخلن په کابل نو باید د جدید پارچ مریضان نشو جلوګری وکړو خدای چې ماکس واغوندو دغه شې اضافي شې چې موږ سوزو لکه د جنډي د دود د خراب تل چې استفاده کوو په موټرو کې دغه نه باید جلوګری وکړو ترڅو موږ فضا پاک شي.
درنو اوریدونکو ککړتیا په طبیعي محیط کې د ککړونکو شیانو تعریف ته چې منفي بدلون رامنځته کوي دا چې کوم لاملونه د هوا د ککړتیا سبب شوي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې څه کړي او د هوا د پاکوالي په خاطر څه کول پکار دي دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخي د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم.
خخ غلی رئیس صاحب رازو لمړی پښتنه مداسې مطرح کوچی دا چې هوا ورځ تر بلې ککړیږي اومده علتونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هیواد کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سروې د ارزونې په اساس باندې ډیر واضح او روښانه دي چې هغه عبارت لدینه دي. په هیواد کې د نفوس تراکم په خاصه توګه په لوی ښارونو کې دا هم ځان تخپل عوامل لکه فقر، جنگ، نامنی دا ټول دې باعث شوی چې ډیر نفوس د هیواد په ښارونو کې په ځای شوه ده چې بل اړخ ته هوا ککړه کړې ده. بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي دا هم د دې عامل شوه ده چې په هواد کې زیات دود تولید شي او هوا ککړه شي. همدارنګ د شنو ساحو نشتون په د هواد په لوی خارونو کې د هغه اسناب فعالیتونه چې غوی د خپل د روزمره فعالیت لپاره د هغه سونتو څخه استفاده کوي چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي او په ټوله کې بل اړخ تخپل طبي حالت د نړۍ د ځمکه د هوا تغیر کړی دی چې موږ تاسو د اقلیم د بدلون مسایل په دې ورځو کې هم په هوا کې او هم په نړۍ کې اورو دا د دې باعث شوی دی چې هوا ککړه کړې ده.
تاسو څه شوی چې تاسو مثلا کوم حمامونه بند کړی وي چې هغوی د سونتو کنه ښه ګټه نه پورته کړي نور څه سوځولي لکه مثلا رابر بوټا انداشان چې هوا خراب کړی وي هوا ککړه کړی وي تاسو کوم څه شوی چې تاسو بند کړی وي یا نانوایی ګان یا حمامونه څنګه
سل په سل کې کچیر ته اوس تاسو زمنګ دی ادارې د ویب سټ او د فیسبوک پاڼه تلار روزانه موږ چکل نظارت کوو د شلو نه تر 15 ډیر شو فعالیتونه د موږ هغه د دې باعث شوی چې هغه مسجد شوی دی چې دا یو خزیره د کچیر ته تاسو د هوا ککړتیا وګورئ د تیرو افتونو نظر دی افتی ته په مراتب ټیټه شوی ده. دا دقیق او سنسي مسله ده چې تاسو ته وایم لتیر افتونو په مراتب ښه شوی ده.
د چاپیریال ساتنې اداره کوم نور پلان لري اومده چې البته د هوا نور هم را
که شو بل اخره د غټ ستونز نه خلاص. موږ دوه ډول پلان نه د هوا د ککړتیا لپاره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پلاس کې لري. د دې لپاره موږ یو لړمحاله پلان جوړ کړ چې یو لس موارد دي په دې لړمحاله پلان کې او دا د هغه کمیسون چې هغه د ککړتیا عالی کمیسون ده د دې د تایید مهر په ولاګو او اوس عملاً د کابل خار او په نور لوی خارونو کې تطبیق ورل چې په دې یو لس مواردو کې د عامه پوهاوی څخه نیولې د مطبوعات همکاري څخه نیولې زمينه سازي منګه څنګه کولای شو د هغه اړوند ادارات سره مغږیو کو چې هغه پاک انرژي هوادوال ته وړاندې کی تر څو پورې هوادوال د ډېر خراب انرژي څخه استفاده ونی. یو هغه اوږدمهاله پلانونه دي چې په اوږدمهاله پلانونو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ټول هغه پروژې چې هغه په حقیقت کې په هواد کې تطبیقیږي او په آینده کې د دې تصور ده چې باید ککړتیا تولید کی دوی نه موږ د چاپیریالي محیطي او اجتماعي مسایل لپاره راپور غواړو تر څو پورې دوی دغه د ککړتیا د کمښت فکتورونه الته په خپل راپور کې ځای په ځای کی کچیرته دوی دا په راپور کې ځای په ځای نه کی موږ اوتومات د دوی هغه فعالیت له همدغه شروع څخه ورسره موافقه خپل نه اعلانو کله چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې موافقه اعلان نه کړه هغه پلان نه عملي کیږي. بل د شنو ساحو په ډیرواله باندې زمونږ ډیر زیات تمرکز ده.
هم په هوی د پاره شته سمخ کې دا ونه کړ چې هم په هوی د پاره هم ضرورت ده او تاسو په دې برخه کې هم کار کوي دلته سمره یعنی خلک سمره هم نظر دی او سمره هم په هوی د پاره څه کارونه کړی دي.
موږ پلان مهاله پلان کې د عامه په هوی لپاره اول هدف چې موږ تعین کړی هغه د عامه په هوی ده. موږ عامه په هوی اول د مطبوعات څخه شروع کړی ده د هیواد په داخلي مطبوعات کې په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې په چاپي خبرونو کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې زموږ همکاران د تقسیم اوقات په اساس باندې له دوی سره همغږي لري او هغه تازه راپورونه ورکوي. په حج او اوقاف وزارت سره زموږ همغږي ده تر څو پورې هغوی د جمعې په خطبه کې په نورو مذهبي مسایلو کې د هوا د ککړتیا هغه عوامل چې په حقیقت کې په اکثره مسایلو کې موږ او تاسو خپل هیوادوالي هستو دوی پوکي تر څو پورې په خپل اعمالو کې هغه اصلاحي نقاط په نظر کې ونیسي تر څو د هوا ککړتیا راکم شي.
مننه کوم چې په روسي کې د ستراتیژي د خلکو نام څه غوښتنه ده څه ویل لري خلکو ته چې خلک باید څه وکړي په دې برخه کې؟
له خلکو نام غوښتنه دا ده چې ککړتیا سرمایدار غریب ځوان زوړ سپینګیره نر ښځه ټول زیات متضرر کوي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو هیڅ هیوادوال زموږ متضرر نشي راځي لاس یو بل سره ورکو او د ککړتیا په مقابل کې مبارزه وکړو تر څو پورې یو پاک چاپیریال هیوادوال ته وړاندې
ډیر زیات مننه کوم.
درنو اوریدونکو دا واد دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
Yeah. دردان.